سهار شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم په خبرونو پیلېږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پر اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایت مسأله تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمني او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولې دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمني او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دا کسان تورین دي چې د ایټالیا جنوب ته رسېدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي چې تورنو کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نیټه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو وارې پر لنډ مهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونه ترې شوې ده. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګرې شوي. واشنګټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه کیږي. د لوبه به د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. افغانستان لومړۍ لوبه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوبلړۍ گتون کی بوی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې خبرونه او راپور ناراضی. و باوری چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دی وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته تا د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دینه هم ډال لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کوم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
د نورستان یو سیمه ایز سندرغړی او ورور یې ناپیژاندو وسلوالو وژلي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. یې خدای شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی.
په نورو موضوعاتو کې وباورې چې فرانسوي فوټبالر کریم بنزیما د سعودي عربستان له الاتحاد لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند خړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو مخکې ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا WFP یو بار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبې بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,800,000 کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپید کار نسم کوای، پپشمی اوپید مات ده، بزگری و کشتگیری اوپیدی نسم کوای، اوپید روزانه نسم کوای، مجبوریم دلتا اوپید اکشنم یا اوپید اگر خلق راکی دوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپید گرده ویشیو دلتا ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کاری که تا اوپید ولی دیره کشتر زمی اوکرالا ایست پنجانه فرایل داریو فقط اروپی دو اروپی گذاره کو نسته که گذاره کو ها خود بعد شوای سه و پدش پیسته که اصلا او شدوری نلود.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همدا اوس تر 15,000,000 نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچه چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. د اوس لپاره سخت کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ واوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 90,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې تکنې شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه پا زیاده دو ده. ورانده پا خبرونه که با پا یو مطلب که واره چه ده ملگرو ملتونو ده خورو او کرن اداره اف ای او هم ورانده نکره چه سکل با پا افغانستان که ده غلو دانو ده حاصلاتو کچه لمنزنه کچه نه هم تیتوی. خوست چه پا هم ده موضوع کیو پا ده موضوع که تمکیگو زما همکار د ډبلیو ایف پی د بیګانی بیان په اړه د اقتصادي چارو له شنون کې عبدالصبور محمدی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی. کله چې طالبان په
2021 کې زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل، امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسانو هغه ټول په کور کې ناستل، کمپنین لوی لوی کارخانی هغه بند شو دی، هغه خارجي پیسې چې براتلې په هغې باندې به سرتونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زما په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه، هغه بند شو دی. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. پیسې نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، پیسې مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي،
ملګری ملتونه او نور مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟ استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوئ چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړل، ځکه چې هڅې کومه عسکري سړي ته نه رسېږي، په دې کې واسطه واسطه بس درته موږ مخه د افغانستان خلکو ته د جمهوریت په وخت کې پر طالبان، په وخت کې پر دیموکراتان، په وخت کې په مجاهدین وختو افغانان مخه افغانان دي، ظلم کوي، د حق د پیسې کې یو د بل نه مال اخلي. خبر دا وی چې دا په دې چې راځي کدا په کار مطلب شي، نو دا د حق په حق تاسو ورسېږي، اوس ایواز ملک او داغه خپلوان یې خوري، او که چاته د دې په مقابل کې کار محیا شي، خلکو ته کار ورسې شي، او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورون ته ورسې شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حق تاسو ورسېږي او کرپشن به ورته منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیه کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیه او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسي د انټرفاکس خبری اجانس په حواله سرګیلا ورفو ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزه غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګیلا ورف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روسو چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبان او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونه ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي، دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیه او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډون حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلی دی. یو شمیر کسانو پر ټولنیزو رسنیو کې دغه وژنه د واکمنو طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسانو وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبه په ورځ د غبرګولی په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده. امنیتي مسولین د پیښې د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او غنو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطن په خیس پکې کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان اړوند کوم مطالب خبر شوي دي.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نصر احمد احمدی وجل کیدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن به په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وجل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم وو، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لار کې په یو انتحاري موټر بم برید کې پنهښ شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونه په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قومندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنلو وژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست رسپانه ده استاز جرگی لغرو سر ده بحرنوی چارو ده وزیران تون بلینکن ده ورسته موافقه پاره یا مطلب اخبور کرده ده. ده موافقه لمخی ده استاز جرگی ده بحرنوی وردی که ده کمیتی غری کوله شی ده 2021 کال پا اگست مشکل افغانستان ده امریکایی زواکون ده وطلو اروند محرم اسناد اوگوری. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې د اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تن امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او وړاندوینه کړې چې سکل به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې ټیټوي. د ادارې پرون دوشنبه د یو راپور په خپرولو سره سه شنبه د یو راپور په خبرولو سره اقلیمی بدلونونه او وچکالی د دې ستونزې اصلي عوامل وبلل او وی ویل چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې یو څه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سکل د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږکال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولیس شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سکل به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه ټنه اټکل شوی چې لمنځنۍ کچې څخه څلور سلنه کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې امکان نه لري هغه ځمکې چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویم مسواالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نا امني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توخو وارس احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین کې دز بګدایي زدن
پزرها او کسان وینې چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بېکاره او بېوزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستندویه ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هېواد دوه پر دریمه برخه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو شپه ورځ تاسو غږیز پیغامونه راځي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې د فوټبال د مینوالو لپاره یو پزړه پوری خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د 3 کلونو په مخه تړون کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیون یورو ورکول کیږي، وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانا رونالډو سره تړون لاسلیک کړ. بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دوهم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اویو اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کوي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د نیمې نړۍ د پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پانه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نهه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بګنوونکي جنایات مسأله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. عین شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربان د می په 22مه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو واره پر لنډمهاله اوربان موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې خر په شمال کې د درنو او سپکو ډزو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپل تر ټولو لوی جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده.
نیما نړۍ
اکثر بامیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور تا دیجون خوزا پا دامر خوشحاله
دا افغان خوزو دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي د خلکو هم خبره ده چې وای دیوې مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا آدم سخنیولې تر دې دمه دود دی خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې دیوې لوی کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمی غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي
طلاق په شریعت کې د لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي الته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت د تمامانيت نه لري قران زم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند خلاص ول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لایوي خوې کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره نجون وکړو طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل څه سره تواده نه سکوي تابا ز پرندم زبل چرا ودو کی او کته پیپل چرا ودو کی आकाश ما مړکم تابا مړکم نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې چاشت موږ ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړی سره تیر کو کچار سی کبنګي کبیرای کا رقم سړی باید موږ افغانه خزه دغه سره ژوند وکم زکات څنګه موږ د طلاق نه راکې کته طلاق راکې موږ نه پیګل چې خپل چرا ودو وکم او کا ودو وکنو هم نمبر موږ ژوند دی پیډین ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وای چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوری کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي ځکه دوی ته هم دا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیاري ورځي لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خوو په خوخي وي
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزاتی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندې او که خو خینو شو پریدی دې کې هیڅ مشکل نشته ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یا اول خو باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شاله ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي که بیا ونه شو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي مخزم حق لري چې یو مرو لري بیت مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې مرته ټاکل شي چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبور کی پښتنه وکړي او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل په خو باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي یا ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوندم پاتې کیږي دستی که د بل خزم کوي بچانم تی نه اخلي پسې کې نه کیږي. خزینه بیچاره ام په اوله کې سوځېدلې ده، ام په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلکو وکړي. همدغه سې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلې دې همدغه سې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره. بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه یې پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړی ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پسرفته او درم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي، او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي. هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړ دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوی دي او دوی د دې حق لري چې د یو نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګونه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا د یو نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده. ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلي توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو، یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې زوریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې زوریږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باز هغه ښځې ډېرې زوریږي چې هغه د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو کوڅه په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دینه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي بس له کوره باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اخطارونه ورکول کیږي. په دې غلط اثرات توګه کیږي. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لپاره تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې ما حاکم متخزه لا رښنو بیرته چې کوړه راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړی هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا دې موضوع غانی نورې پاتې نومړې موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزه نه دا حق غسل شوی د کار حق ته غستل شوی تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ور کړی هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی
بله
د وزیر قوانین او حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی تیر چې موږ د طلاق موضوع مخکې ډیرې نور حقوق دي چې هغه ور کول کېږي خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودل چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع او د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کې چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا د تنظیم اساسي فعلا نشته چې موږ د خځو حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دي کې ستونزې شته
بله کدارت وای چې کله یو میرمن په کور کې مله مشکلات سره مخی حکومت هم غاغ و نوري تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډیر 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 سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې د په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکومی دی نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیر دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې دغه زمينه به ورته موږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله مشکلات ټول حل کېدل خو زه فکر کوم مثبت خو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لار شي د ستونزې حل شي نو زمنګ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو فرق جکو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ د سیدار نه نشته چې موږ د غي د خزو د ستونزو هغه مخکې د خزو چار وزارت او د خزو چار ریاستونه وو په ولایتونو کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هیڅ د سیدار نه ګورم چې د خزو ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي
bale
او ورته خو موضوع یوازې نه ته نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاو تری خو سره مخامخ دي
bale
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سیلار نه شته چې هغه لا چلته خوندي زیوی هغه پکې وسی د هر خونه هیڅ خونه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه ته طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خو سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتلې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د سړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې کوم چې ناس و عمل به کړی چې د شپې برغ له تاغه صادر چې به کور کې ټک و به و ماشومان او مونږه خوب لول و نه هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه یې سره نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمه سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل تبان چې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خوالي بو. حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپ کړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چول ډیره موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زمونږ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات تا وتر خوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر اکثر عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی تر نفقه نه ور کوي. نو بل اخر به دوی تبه ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسولیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکمو کار کوي. حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دغې نو ډېر حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خځې ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خوندې دي هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند لا سور کې بيخي لونه شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دال ک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د ووس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته تسوي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کیږي ام د دې زده کیږي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شي چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمونږ په چارواکو زمونږ په خويندو زمونږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زمونږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي. نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کور کې برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند بایټ او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د سي دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیري دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه په یګم زه په یګم په ماشومان ډی د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کو منګي چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لار شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولې دونه هم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخره چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخره د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو پم دې مسائل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه مونږ د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورانو نه. بل څه دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو. بل اخره به ښځه او میړه دې ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما ته خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې موضوعګان مونږ ډېر حل کړی دي. براله ودې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.